بل لوی تراژیدی په اړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خود افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسید، خصوصا فرهنګي زیانونه ډیر زیانونه واغوستل. یو ډیر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولاړ. چورس
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نور حال په راپور کې
د پنځشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایه وو، زموږ تاسو سوره وو، زموږ تاسو سپېو د ورځې تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب بیا نوی مینا کوا شنه هوا او شنه غنم بیا نوی مینې نن دی وخت را زرغونه تر منځه وخت بتیر وی ستا هوا او ستا دم بیا نوی مات بشوی لیوی دشپانو نغمی بغدیوی گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي او پریک دې ټول خلک خبر شي نن دې نو مخلما پریک دې ټول خلک خبر شي نن دې نو مخلما در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي پداس خولی دې په لم چې در ګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي کای دلاس کر خو کې نه ام بیاي هم پریک دم دادې قسم سمې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ییزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړی او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپروو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښته او ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بل اخره دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ سي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضور کړی دي او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرې خوده شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفوانی او پښتني ژوند انزورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنې پښوګانې د سیلۍ وردک، مرغۍ او مرګولې او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه ده چې مصور بنسټ چاپ کړی دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې د یارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلی دی او اوس صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه پرته مې ورکړه چې دا چاپ یې کې اوس چاپ شوی دی. ډېره خوشاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خراب وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشحاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینه یې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی هغه د ماشومانو سینې کټګوري دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کوم ادبي تجادېږي هغه نو یو لیکوال راپاسيږي او د ماشوم د ادبیاتو په نامه باندې کتاب ولیکي او هغه بیا پاره کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج د پاره، د دویم سټیج د پاره، د دریم سټیج د درې وړ مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي نو داغه سن ته ګوري، په هغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ونیول شي، مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادېږي، داغه حتی ادبي اصول او نورمونه او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات، مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي، نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي، د پوهاوی وړ نه وي، هغه په یو تخیلي حالت کې وي، یو تخیلي مقام کې وي، پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې تخیل اړخ پکار دی چې قوی وي. په دریم سټیج کې چې کله ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یولس کلنۍ پورې، نو په دې کې بیا هم ماشوم انتظایي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعه باندې درک کولی شي، او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتظایي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعه باندې درکوي، نو پکار دی چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتظایي مسایل سره غاړه غړي کو. مثلا اجتماعي مسایل موږ په استعارو کې وړاندې کو، مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کیسې لیکل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات، په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبيات ایجادي کې هغه بیا اساني لري، مطلب هغه د لوستم کولې شي، هغه د اجتماعي مسایلو په اړه فکر م کولې شي. البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته، نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیل حالتونه کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کېږي، موضوعات، ژبه او حتی د پیچلتیا، دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی، وایي په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلې بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم ننیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کړل د 15 کلن، دغه د کتاب د چې وو کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی، چې هغه کیسه یو ډېر لنډه ده بل ډېر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي، مثلا د محیط پوزیست باندې یو پیغام لري، یا د هغه د معصومه عزیزې کیسې چې دي، مثلا عربیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تور سپوږمۍ نه میږي سپوږمۍ تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې د څه سوې ده. یو څه نسبته نه غسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي، نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته، د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته، او بیلابیل موضوعات دي، د خژوند لکول نیولې، د چاپریال تر پاک ساتنې، د مکتب تر تشویق، تر لیکلو او تر امثالهم اخلاقي پیغامونه، هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې، یو ډیره شاعرانه فضا کې دي. خو ډیرې بیا غم دي، مثلا ځینې کیسې د ستر دورې او ستورې د سي خاص پیغام نه لري، د سي مستقیم، لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستورې را لویدلې ده، هغه باید بیرته کور تلل شي، هغه وری لږ سره مرسته کوي چې کور تلل شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي، که پښتو کې پدری. یو خبره ده، دوهم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي. دریم د ماشوم دغه دروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. د دې کې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوی د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و، دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري، او د چې د خوراک ورته یاده ده مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري هغه مرغدي. نو دا ټول هغه شیان دي چې موږ البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري، دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان دادې چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 هغه څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو، خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې د مصور بنسټ، سیف دا چلډرن، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ، گاهواری او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي، خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ گیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپېږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو
باید هغه ډیر اسانه ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیان ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته، ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري دوی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپل ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، کنه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده کنه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي، ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دما خو اسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم. اوس چې زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه، اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملی، په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
معصومی وای لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل عادت په زړه پورې وي، ستا خپلې کیسې خوښیږي یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي، که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما څه کیسې لیکلې ماته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ماته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیاسې څوک به کامیاب سو څوک زورور و هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر حال سي، او بیخي جنګ رامنته نه سي، ماشومان ته داسې کیسې ولیکو سي بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سي په کوچني نه په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سي هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات و. زما شخصي تجربه هم همدا ده سي هغه ما ته ډېر خوند راکوي اوس مې په یاد دي.
کاملی معصومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سي یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و، دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی، نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده. خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپغموی وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
مسمې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته ویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه و، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سي هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله ځان پوهېدل پکار دی سي یو څه کولای سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه، او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خو وایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي، بله داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري، او سیم پکې مشخص سي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خو وایم
ډېره مننه.
مننه. مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علم ګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته په تغیراتو کې مې ډېر شخصي ورځنۍ وایستل بیا وروسته. بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پیښې، یعنی داسې پیښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کاوه. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په هغه وخت کې هېواد ما پښېونه لیکل، کله کله مې زړه درد دی چې ولیکل، کله به د خلکو هغه احساسات هغه شي ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راولي. البته ممکن دي هغه هنري اړخ یې کمزوری، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دي. پانې حال کې بعضې طنزونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجماني کوي. هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او طنزونه، او بل یو څه نور هم په اصطلاح هغه ادبي اړخ مو لري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته یې ځای وسلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواهش مې راځي چې شعر لیکي، هغه د زړه بلاس په میوست. په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه چې جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو. په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي، په اصطلاح ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واصب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولي کول، تاریخ غدي ارګ نه او پرون دغه دغه ته ورسره ولا مشي ولا تاریخ یو بل شی ده اصلا. بشه مطلب دا نه ده چې په اصطلاح سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې، د کابل لویه تراژیدي کې، ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی. د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د شاریانو دغه وخت حالت تمور ولې انشاء الله. ځکه چې څه سوي دي هغه ټول ثبت سوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی جنې داسې جنې پیښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوې دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوې دي، په یو بل چا تېرې شوې دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملاً ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور والی چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي، له حتمي مرګ نه ژغورل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې دی، او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخاد اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخاد استاد نصرالله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
په یو وختونو کې خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخري ټکه چې ورته ووایم، دغه و هر څه ګډوډ و، د خلکو عادي ژوند ګډوډ و. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي داسې ګډوډ و، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستانه ولاړه نورو هېوادونو ته، هنرمندان ټول لاړه زیاتره، یعنی ډیر کم به پاتې. لیکوال هم دغسې د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره، دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو. د ما په یاد ارواشاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې اوس هم د ما یادېږي چې څومره، یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پسلا د موږ مهارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتها په کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیب تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېناستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دی بیخل دلې نه سوې یو نیمه د سیولې زموږ دی دجات بہت خوشاله سو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چرسوې وو، نجیب تکل پرې بد حالت کې وو، څو وای ماجرت ته مجبور سو، بیا به راغی څو وای نو ولید په کابل کې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب و، چې د ژوند شرایط خراب و نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه. پویان صاحب و، لاو صاحب و، لیوال صاحب و، ځینو نورو ملګرو پیغه کار کاوه، کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سوه، بیا هغه سو. او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وې چې هغه زیاتره تنظیمي وې، نور د دې څرک نه لګېد. هغه هم البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوه. هر څه مو کوشش هم چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم، د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي. که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډیر مهم موزیم دی افغانستان د لمنځه ولاړ چورس آثار یې نور هېوادونو ته ولاړ یعنې دا اوس موږ تیر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ پلاس راوړ او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي موزیم له منځه ولاړو نور تاریخي آثارونه تاریخي ابدات له منځه ولاړو موږ ګوره د میوند څلی تشول سي کاملا له منځه ولاړ د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې دا کاملا له منځه ولاړه یعنې زه هېواد صاحب یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته او حبیب الرحمن نومېد مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو نو چې ولاړو او د میوند سلیمې ولید چې له منځه تللی ده او جاده مې ولیدله دغه تمرون ته مې کتل او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی دغسې یو بد حالت راباندې راغی نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و زوف راباندې راغلی و بیا دود شی راولي و بیرته یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه چې مخکې لیدل یې وه او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و یعنی زه ورته کته چاته لاړم دا کتاب کوم راغلی دی هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه یعنی کور خو څکه چې ما خو خطرې هم ورته تړلی وې یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم او په یو وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړی دي او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بوینه دي البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو یعنی رنګ و ټول د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده زموږ د مجلې مدیر په یغه وخت کې هیله من صاحب یغه ته مې دا خبره وکړله ډېر سخت یعنی ژړغونی شو بیخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول موږ به خو تلل ته کتابونه چاپول پکې یا به مجلې به چاپېدې په دې باندې راکټ ولګېد اور یې واخیست هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ اور پرې بلېده دغه دودونه ډېر لوړه تله او په یغه وخت کې دا شمال په یغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژي چې دغه شمال یې د مش پخوا راوړ پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود او اسمان کې بیا د مش پخوا به راته یعنی موږ ډېر ځین لرې وو موږ خانې خواته وو دا د مکریانه کې وه نو دغسې حالت وو او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو بیا به هم کاغذ یو بیا به هم کتاب چاپېږي ژغاله ته به دې کتل
سحر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي د دې تکرار علت تاسې څه بولئ هېواد
پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل لکه ډېر زیاتې نور عوامل دي که نه د موږ له تعلیمه لرېوالی او نورې خبرې یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه یغه وخته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې د یغه وخت خاطرې د یغه وخت لیکنې د یغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقي پخوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو ښه هغه له منځه ولاړو بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړ اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسو پیغه وخت کی کوم عجله وسو پیغه وخت کی چې دا به راتلونکو باندې نه تکرار ولا ام دغه چې دغه د خوانه او خوانه وزیران او د خوانه حکومتونو د کسان کله کله دلته حالت وینم اکثر وخت دوی ته هله ورنه کومه چې دغه خطرې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یو لکه ام دغه د شمر نه دی لیکلي چې شي دا خطرې شمالي کلی دی به ورسره ورسره مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی دغه نه درس واخلو کچېری موږ د پخوانو وختونو د شیلره له شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو دغه وخت خاطرې ته دې مخکې نور دغه جنایتونه او جرمونه او ظلمونه سوي دي دغه حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې د ربط حالت راغلی ده ټول نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغه پیښو په دغه شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید لدین درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
ریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیژه شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیژه شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوري زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کی شکاری د دی کور د گناهونو سیوري پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته ششوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری ششوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
څنګه مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.